السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین یو بجه شوی دا نن د زیارت ورځ او د 2012 کال د ستمبر 28 نیټه دا ظفر خان دا وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم د پاکستان د سنټ د بشري حقوقو قائمه کمیټي د افراسیاب خټک په مشرۍ کې کوټه تتللی او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر هوتی په مردان کې دوران شوی چرچ د بیا ودانۍ لپاره د 3 کروڑ روپو اعلان کړي. نو ریپورټونه هم لرو خو اول زموږ د همکار منور شانه د دې غړي تازه خبر نورو.
اول د خبرونو سرټ کې د پاکستان د سینټ انساني حقوقو کمیټي په بلوچستان کې د امنیت د جاج اخیستلو لپاره د کوټې په سفر ده. په نیویارک کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا مشرانو د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنګ کې درې اړخیزه غونډه وکړه. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا شام کې د روان بحران په اړه د لوړې پایې غونډه کړې. او اوس خبرونه د تفصیل سره. د پاکستان د سینټ د انساني حقوقو قائمه کمیټي کوټه ته په سفر ورغلی. د سینټ دغه کمیټي د سینیټر افراسیاب خټک په مشرۍ کې د بلوچستان د امن او امان د جاج اخیستلو لپاره کوټه ته ورغلی او پرونی د صوبې د اعلی چارواکو سره لیدل کتل کړي. افراسیاب خټک د بلوچستان د ناارامۍ په اړه یو خبري غونډه کې ویل
دا سینه ده چې د ورکو سویو کسانو ستونزه هواره سوی ده یا د خراب سویو مړیو د مندلو لړۍ په مکمله توګه ختمه سوی. که څه هم دا پیښه کمې سوی دي خو ختم سوی لا هم نه دي، لکن دا ځل موږ زیات په دې باندې خبرې کوو چې دلته فرقیزه پیښه بیخي زیاتې سوی دي. د همدې پلټنې کوو.
د دې کمیټې په وینا په بلوچستان کې د جنگ حالت او موجوده صوبایي او مرکزی حکومتونه د صوبې د امنیت په ټینګولو کې ناکامه شوي دي. هلته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په مردان کې د مذهب د سپکاوي د فلم خلاف د مظاهرو پر مهال د وران شوي چرچ د بیا جوړولو لپاره د 3 کروڑ روپو اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د پیپلز پارټۍ ځینې پارلماني غړي او د انساني حقوقو لپاره ځینې کارکوونکي دغلته ورغلي. د عیسایانو د عبادتګاه د تیر جمعې په ورځ د عشق رسول د مظاهرو پر مهال قهرجنو خلکو سوځولې وه. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلي چې حکومت به یې په صوبه کې د اقلیت تونو د حقونو حفاظت کوي او دا چرچ به د پخوانه هم خجوړوي. د اکتوبر په 2 او 3 نیټه په اسلام آباد کې کیدونکو د پاکستان، روس، تاجکستان او افغانستان سرمشریزه زندول شوې ده. د خارجه دفتر لخوا جاری کړی شوی خبر پاڼې تر مخه د غونډې نوې نیټه اعلان به د ټولو ډلو سره په سلام مشوره کولې شي او د غلړ کې سفارتي خبرې اترې روانې دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د پاکستانی صدر آصف علي زرداری په نوم لیکلی اخات کې ویلي چې دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات او خپلمنځي تجارت او اقتصادي منسوبو ته به وده ورکول شي. روسي صدر هیله سرګنده کړې ده چې مستقبل کې به د دواړو ملاقاتونه نورې موقع بیا منځي. د افغانستان، پاکستان او برتانیا مشرانو په نیویارک کې درې اړخیزه غونډه وکړه. په دې خبرو کې چې پرون د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ وشوه، د پاکستان صدر آصف علي زرداری ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د روغې جوړې خبرې د افغانانو په مشرۍ وشي او پاکستان به ورسره مرسته وکړي. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ژمنه وکړه چې په افغانستان او پاکستان کې به د سولې د هڅو سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. افغان ولسمشر حامد کرزي د برتانیا له وزیر اعظم مننه وکړه چې په دې غونډه کې برخه واخلي. د دې نوې ورځ مخکې د افغانستان، هند او امریکا استازو په نیویارک کې درې اړخیزه غونډه کړې وه. د افغانستان په لوګر ولایت کې د نیټو دوه پوځیان یو ځان وجون کې برید وجلی دي. دا پیښه پرون پولې عالم ته نږدې وشوه. د لوګر امنیتي چارواکو په پیل کې ویل چې د پیښه کې دا اوریدلی زیان خبر یې نه دی ترلاسه کړی، خو د ایساف یو ویاند فرانس پریس اجانس ته وروسته ویل چې یاغیانو په ائتلافي ځواکونو حمله وکړه او په یو وخت یې په سپکو او درنو وسلو ډزې شروع کړې چې په نتیجه کې د نیټو دوه پوځیان ووجل شو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو امنیتی شورا د شام د بحران په اړه د لوړې پای غونډه کړې ده. دغه مسلې اتلس میاشتې وشوې خو لا یې د ختمېدو نښې نښانې نه ښکاري. د شام د صدر بشار الاسد د واکمنۍ خلاف پاسون په وسلواله شخړه بدل شوې چې پکې دغه هیواد کې فعالین وای خواوشا ویچ زره خلک وجل شوي دي. د عمومي غونډې په څنګ کې ترسره شوې د امنیتی شورا دغه غونډه کې د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون خبرداري ورکړ چې که دا مسله هواره نه کړی شوه نو دینه به یوه لویه شخړه جوړه شي چې پکې به سیمه ییز قوتونه هم راښکل شي. هلته د عرب لیګ مشر نبیل العربي په ملګرو ملتونو غږ کړی چې د شام د ستونزې د هواري لپاره د نورې طریقې په کار واچوي. د مصر صدر محمد مرسی د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په اول وار وینا وکړه. په خپل تفصیلي وینا کې نوموړي د شام روانه نه آرامي د موجوده دور یو غمجنه شخړه وګرځوله او وی ویل چې د دې ودرول په کار دی. مرسی د اسرائیل لخوا په هغه سیمو کې آبادکاري هم وغندله په کومو چې فلسطینیان د خپل راتلونکي ریاست لپاره دعوه لري. مرسی د ملګرو ملتونو نه غوښتنه وکړه چې که فلسطین د اسرائیل سره د سولې لوزنامه کوي او کنه خو د ملګرو ملتونو غړیتوب دې ورکړل شي. د ایران صدر محمود احمدی نژاد پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته خپل وینا کې په غربي نړۍ تور ولګوه چې د اټومي وسلو په نوم نور هیوادونه ویروي. امریکا او اسرائیل د احمدی نژاد د تقریر پر مهال بایکاټ کړی وو. بل خو د امریکا صدر باراک اوباما د نهه په ورځ ملګرو ملتونو ته خپل وینا کې ویل د ایران د اټومي پروګرام بحران د سفارتکاري د لارې هوارولو لپاره غیر محدود وخت نشته. اوباما زیاته کړه چې هیواد یې پرام نه اټومي پروګرام ته د هر ملت د رسایي د حق احترام کوي خو په اټومي وسلو سنبال ایران به د اسرائیل سالمیت د خلیجی ملتونو امنیت او د نړیوال اقتصاد ثبات د خطر سره مخ کړي. او اخیره خبر ده چې نن به په سریلانکا کې د کرکټ د شلووریز نړیوال کپ په لړ کې د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ او د راز د ویسټ انډیز او انګلند ترمنځ میچونه کیږي. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار منور شان اوریدل. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روانه خبرونه کې به واوري د پاکستان د سېنات بشري حقوقو قائمه کمیټي په بلوچستان کې د حالاتو د جایزې اخیستلو لپاره کوټې ته تللې. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر هوتی په مردان کې دوران شوی چرچ د بیا ودانۍ لپاره د 3 کروڑ روپو اعلان کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت وايي د اتلسم بدلون لاندې ثبوت او ورکل شوی اختیارات اوس هم په پوره ډول د دوی په واک کې نه دي.
هغه اختیار چې مرکز ثبوت د اتلسم ترمیم په رڼا کې ورکړی دی هغه یو نه یو بانه جوړی کو دا بیوروکراسي کوي. دا هغه ته چې کوم دی کوم خلکو نه چې اختیار ثبوت راغلی هغه نه برداشت کوي.
په باجوړ کې د سکولونو د حاله هم خبرو
څوک د پوسنګ انده قبایل نه څوک بنر راځي سکولونو له سکولونو ګډوډ دي چې کوم دغه پکې نشته سپورټ.
او 19 پروګرام په لوشه کې به د پاکستان او افغانستان د نجونو د تعلیمي حال په اړه واوري.
څنګه د سیواله د ځکه نو ورسته پاتې دي هم دا وجه ده چې خپل بنه او زمونی اند خوندې په مخ دې نه پیګړي ځکه چې دې وایي چې د پښتو دا د څه ده
د مشال سره اوسي. رازو د روان خبرونې لومړي رپورت ته څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورید د پاکستان د سېنات د بشري حقوقو قائمه کمیټي د افراسیاب خټک په مشرۍ کې کوټې تتللې او هلته د بلابلو چارواکو سره کتلې دي. افراسیاب خټک ویلي چې دوی به د بلوچستان د خراب حالاتو په اړه خپل سفارشات مرکزی او صوبایي حکومتونو سره شریکوي او سېنات کې به پرې هم بحثونه زیاتوي. په دې اړه تفصیل د مشال خبريال خدای نور ناصر راکوي.
د پاکستان د سېنات یاد کمیټې د سېنټر افراسیاب خټک په مشرۍ کې د چهارشنبه په ورځ کوټې ته راغلي او هم یې د بلوچستان د لوړپوړو چارواکو په شمول له اهل تشیع او ځینې سنی علماو سره لیدلې. افراسیاب خټک د چهارشنبه په ماښام رسنوالو ته وویل د دوی اوسنۍ دوره په بلوچستان کې د فرقې زپیشو په اړه پلټنې کوي. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل دا سینه ده چې د ورکو سویو کسانو ستونزه هواره سوي ده یا د خراب سویو مړیو د مندلو لړۍ په مکمله توګه ختمه سوي. که څه هم دا پیښې کمې سوي دي خو ختم سوي لا هم نه دي. لکن دا ځل موږ زیات په دې باندې خبرې کوو چې دلته فرقې ز پیښې به خزياتې سوي دي. د همدې پلټنې کوو. افراسیاب خټک زیاته کړه دا سینه ده چې دلته د شیعه او سنی په نامه جنگ روان دی، بلکې د ده په وینا ځینې ترهګر په دې نامه د خلکو وژنې کوي او حالات خرابول غواړي. افراسیاب خټک زیاته کړه دوی به تر دې دورې وروسته هم صوبایي حکومت او هم مرکزي حکومت ته همدا سفارشات ورکړي تر څو په همدې په عملي توګه کار وسي. موږ به صوبایي حکومت ته بیل او مرکزي حکومت ته بیل سفارشات ورکړو، او داسې نه ده چې یوازې به دا سفارشات ورکړو او بیا به نور هیڅ نه وي. تر څو پورې چې په دې سفارشاتو په عملي توګه عمل سوی نه وي، موږ به یې پرېنږدو. د سینټ په دې کمیټې کې یوه بل سینیټر مشاهد الله خان بیا وویل د بلوچستان پر امنیت هم د دې صوبې حکومت او هم د پاکستان مرکزي حکومت په مکمله توګه ناکامه سوی دی. د ویلو وړ ده چې د پاکستان د سینټ د بشري حقونو دا کمیټې په داسې حال کې بلوچستان ته سفر کوي چې څو اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو یوه ډله کوټې ته راغلي او د دې صوبې د امنیت په اړه یې پلټنې کړې وې. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
تاسو مشال رادیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر هوتی په مردان کې د اسلام خلاف فلم پر خلاف د مظاهرو دوران کې وران شوی چرچ د بیا جوړولو لپاره د 3 کروڑ روپو اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې چې پرون د پیپلز ګوند ځینې پارلماني غړي او د انساني حقونو لپاره ځینې کارکوونکي دغلته هم ورغلي وو. د عیسویانو د عبادت ځای د تیر جمعې په ورځ د عشق رسول د نمانځلو د مظاهرو پر مهال قهرجنو خلکو سوځ ولې وو. خالد خان تفصیل راکوي.
په مردان کې چې کوم چرچ په تېره جمعه د شرفخو لخوا سوځول شي، هغه بله ورځ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر هوتی سره د سرکاري افسرانو دغلته دوره کړې وه. د دغه چرچ دغلته کوم پادري چې دی هغه سره یې لیدل کتل کړي، او بیا کوم عیسایي ورورولي چې دا برادري هغې سره یې هم ملاو شي. او په دغه مهال د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د دغه چرچ د بیا رغونې لپاره د 3 کروڑ روپو اعلان وکړو، او دا یې خدای هم وویل چې دا د اسلام او د دې ملک د بدنامۍ لپاره د ځینې شرفخو دغه کار و. دا د ټولو پښتنو یا د مسلمانانو کار نه شي کېدی، ځکه چې په پاکستان کې چې کوم اقلیتي برادري اوسېږي هغوی ته په ښه نظر کتل شي. دغه بیان هم د هغې راغلي و په رسنو کې چې کوم خلکو د دغه مظاهرو کار کړو، دغه رابللي دغه خلک نو بیا چې کله دغه فسادات شروع شو یا د افغانۍ شروع شو، نو دغه لیډران نه په کار وو چې د دې مخنیوی کړی و. دوی ته ویلي خو بیا هغه لیډران ورک شو. ده دغه هم وویل چې د خیبر پښتونخوا او حکومت چې دی هغه په مردان کې، پېښور کې یا د صوبې په نورو سیمو کې د اقلیتي برادرۍ کوم د عبادت ځایونه دي، د هغوی به تحفظ هم کوي او دوی ته که څه ستونزې وي هغه به هم حل کوي. بشیر دا به هم وایم چې د وزیر اعلی امیر حیدر هوتی یوازې کس نه دی چې دغه چرچ دوره کوي دغلته تللی و. د دې سره سره د NCG یا د نیشنل هیومن کمیشن کوم چیرپرسن ده نفیسه شاه، د پاکستان پیپل پارټي مشره ده، هغه د اسلام آباد نه پرون راغلې وه او د دغه چرچ دوره یې کړې وه. دغه شان د انصار بدنی ویلفیر ټرسټ چې کوم چیرمین دی د هغې چې کوم مشر دی انصار بدنی هغه هم راغلی و، او دغلته د عیسایي برادرۍ سره همدردي ښودلې ده. او د دغې د چرچ سوځولو او د داسې قسمه واقعاتو یې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او هغې سره غمرازي راکړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداری او د برتانی د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره لیدکاته کړې دي. د دې غونډې په اړه په نیویارک کې د آشنا ریډیو له خبریال سید سلیمان آشنا سره زموږ همکار احمد شیبر مرکه کړې. د مرکې په پیل کې د دې درې اړخیزې غونډې په اړه سید سلیمان اشناوی
یو سات مکمل دوی خبرې کړې. ډېر جزئیات تر اوسه پورې ملانه دي خبره کړې، مګر تر دې مخکې پاکستان د تیر جولای د میاشت چې کله نوې صدر اعظم پرویز اشرف کابل ته سفر کړی و، هماغه وخت کې کابل ته دا وعده کړې وه چې اسلام آباد غواړي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ، هغه طالبان چې د افغانستان د دولت خلاف جنګېږي، د سولې د خبرو دپاره وایي چې یو میکانیزم به رامنځته کړي. بیا وروسته اسلام آباد خبر ورکړ چې جمهور رئیس زرداری به د ملګرو ملتونو دغه غونډه چې اوس شوې ده او لا هم روانه ده، په دې کلنۍ غونډه کې به یوه جدا دغه جوړه کړي، غونډه جوړه کړي چې هغه به برټانیا او افغانستان مشران به پکې ناست، یعنې د برټانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون او ولسمشر کرزی به ورسره او یو درې اړخیزه غونډه به وکړي.
بله آشنا صاحب، که څه هم تاسو ته اشاره وکړه چې پاکستانی مشر مخکې د کابل د سفر په ترڅ کې دا مسله یاد کړې و چې دا غونډه به وشي، خو پاکستان د افغانستان، هند او امریکا غونډې ته چې وړ مورس وشوه له راپورټونو سره سم اندېښنه لرله. فکر کوي چې افغانستان په سیمه کې د سیاسي تعادل لپاره غواړي چې کله له هند سره خبرې وکړي بیا له پاکستان سره هم ورته غونډه وکړي.
کله چې د هند د جنوبي اسیا د چارو کې چې کوم موین سیاسي موین د هند بهرنیو چارو په وزارت کې او مارک راسمن چې هغه د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خاص استازی دی، دوی درې اړخیزه غونډه کې دا یې ذکر کړل چې هندوستان دې خبرو کې هیڅکله مداخله نه کوي، بلکې په دې به خوشاله شي چې وکړل شي دا تاسو یعنی افغانستان ته ورکړي چې موږ هیڅکله مداخله نه کوو. موږ غواړو چې پاکستان خپل هغه نقش ولوبوي چې کوم واقعاً افغان دولت توقع لري او هغه کولی شي. نو پرون همدغه د سیاسي مهم د افغانستان دولت ما سره په خبرو کې خپل ویلي چې موږ سره پاکستان د ژمنه کړې ده او پاکستان مهم نقش لوبولی شي او د افغانستان د دولت توقع هم داده چې ټول پوهېږي چې د طالب مشران چې هغه افغان طالبان د هغو مشران پاکستان کې دي او پاکستان کولی شي.
کابل ډېر کله غواړي چې د سیمې په سیاست کې یو ډول انډول مراعات کړي د اسلام آباد او د نوی ډیلی ترمنځ، نو له ولسمشر زرداری سره په کار نه و چې دریم چارواکی واشنگتن وای نه لندن.
دوی افغان هیاتوی چې برېټانیا څخه د دې کار منځرڅو کې یو خو د تیر کال نه دا یو کال نه سیاست موده کې چې دای دریم غونډه ده، برېټانیا په خپل منځرڅو کې او برېټانیا د غوښتنه کړي و چې زه ولسمشر کتنې ته قضا کړې د ولسمشر زرداری نم چې زه منځرڅو کوم د غوړم چې تاسو ترمن روابط خشي او چې کله روابط خشو به کولای شي چې د خپل منځي شخړې چې کومې د تروریزم په اړه کې مبارزه ده څکه کومه چې بل سره کولای شي. نو افغان هیات دا خبره کوي چې برېټانیا په دغه سیمه کې ډېری وګړي شې لري، د پخوانه روابط لري، د پخوانه دلته شناخت لري او خصوصا د دغه سیمې چې دلته جګړه روانه ده چې هغه مطلقا د یو خاص قوم سیمه ده او دلته هغوی دواړو خواو ته په جګړه کې بوخت دي، دواړو خواو ته دوی تبافیږي او سرسي وي. د دې د حال لپاره برېټانیا یو ډېر ژوره مطالعه لري او هغه کولای شي چې د افغانستان او پاکستان سره په دې برخه کې یو حکومت وکړي، ځکه دا کار بیا نشي کولای چې په امریکا یا کوم بل هېواد سره ولوبوي.
تاسو په نیویارک کې د پاکستان، افغانستان او د برتانی د مشرانو د غونډې په اړه تفصيلات اوریدل. اوس هم راځو یو بل رپورت ته. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت وایي چې مرکزی حکومت کوشش کوي د اتلسم آئینی بدلون وروسته صوبو ته ورکړل شوي ځینې اختیارات د ځان سره وساتي. د خیبر پختونخوا چارواکي بیا وایي چې مرکزی حکومت په یو بهانه او بل بهانه صوبایي واکونه واپس اخیستو کوششونه نه کوي. شبیر احمد جان پری رپورٹ را کوي.
دا خیبر پختونخوا حکومت په مرکزی حکومت غږ کړی دی چې د اتلسم آئینی بدلون وروسته صوبو ته ورکړل شوي اختیارات ته واپس اخیستو حاصل نه کوي، ځکه چې دا اوس د ټولو صوبو آئینی واک. دا خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ویان میر افتخار حسین وویل چې په مرکز کې بعضی قوتونه په سنه سره طریقه د خیبر پختونخوا نه هغه اختیارات اخیستلو هڅه کوي کوم چې د اتلسم آئینی بدلون وروسته صوبو ته ورکړل شوي دي، خو له دوی به کله هم دا اختیارات هغوی ته ورنکړي. په دې اخلا دوی مشال لیړو ته وویل
ډیر په یو خاموشه طریقه کار باندې د کارپټ دلاندې کله په یو نوم او کله په بل نوم باندې هغه اختیار چې مرکز ثبوت د تلسم ترمیم په رڼا کې ورکړي دي، هغه یو نه یو باندې جوړه کی او په یو نه یو طریقه لکه چې تاسو مخکې ورته کې باوریدلی دی ایجوکیشن په والا دا خبر راغلی و، هغه بیا هم کوشش کولو چې ګینې دای مرکز سره پاتې شي او هغه د دې لپاره چې کم نه نوم بدلو بیا په ایجوکیشن شامل کو. موږ احتجاج کو هغه ته نه وکړو، دا بیروکراسي کوي، دا هغه ته چې کم نه کم خلکو نه چې اختیار ثبوت راغلی هغه نه برداشت کوي.
هم پدې اخلا چې کله موږ د مرکزی حکومت لخوا د اتلسم آئینی بدلون د کمیټې مشر د پیپلز پارټي سره تعلق لرونکي سینیټر رضا ربانی سره تماس نیول هڅه وکړه، نو هغوی سره خبرې ونه شوې. دا چې آئینی کارپوهان د صوبایي حکومت د مرکز لخوا صوبو ته ورکړل شوي اختیاراتو کې مداخلت سرنګ بلي، نو وکیل بیرسر باچا صدارنګ وایي بخوا د جماعت اسلامی صوبائی مشر او پخوانی د خیبر پختونخوا سینئر صوبائی وزیر سراج الحق وایي چې د اتلسم آئینی بدلون وروستو صوبو ته ورکړل شوی اختیارات خو تر دې دمه یو کاغذي کاروي ده، ځکه چې ولس ته هیڅ فایده لا نه ده رسېدلې. خو لکه د صوبې د حقونو خبره شي، نو دوی به د صوبائی حکومت پوره پوره مرسته کوي.
مرکزی حکومت طرف سے پورے داکار ہونا کھانا بلوچستان کے اوپر نہیں سن کے اوپر خیبر پختونخوا کے عوام تک اس فائدہ طرف سے پورے ہونا رسے دلا اور تو سیاست کے اختلافات اور نظر اختلاف پخبر سے چکر دا شبید حق خبر را غلی دا منگا نیشا درون و ملگردیا کرے دا وسم منگا دا خبر کرو جی ترسو پورے اگر اختیارات حقیقی لیاد سا منتقل شوی نہیں نو صوبائی حکومتنا داغینا کما کو فائدہ نشوی چوتا والے
یادوانی والدہ چې دا خیبر پختونخوا صوبائی حکومت ویان او اتلسم آئینی بدلون باندې د عمل درآمد کمیټې صوبائی مشر میافتخار حسین متعلقه ټولو ادارو باندې غږ وکړو چې زر تر زره دی دوی دغه آئینی بدلون عملی کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د پاکستانی ښځو لپاره د یو کونسل د پرانیستلو اعلان کړی چې په کې به دغه هیواد ښځو ته په اقتصادي میدان کې مرستې ورکړل کیږي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
پاکستان کې د امریکې د سفارتخانې ویاندی راین هیرس د وینا تر مخه چې د امریکې خارجه وزیر هیلری کلینټن د ملګری ملتونو په جنرال اسمبلی کې د روانې میاشتې په 23 ستمبر د پاکستان او امریکې د زنانو په نوم د یو کونسل اعلان کړی دی چې پکې به د پاکستان زنانو ته په معاشي شعبه کې کومک ورکول کیږي. د دې کونسل د مقصد په اړه د امریکې د سفارتخانې ویاندی مشال ریډیو ته وویل سد خزی با اختیار کول دی چې اوی خپل کردار د پاکستان په استحکام، سلامتی، خوشحالی کې ولوبوي او دا کونسل پاکستان کې د خزو اقتصادي ترقی لا وده ورکول غواړي. نوموړي زیاته کړه چې د مختلفو ادارو په مرسته به دا کونسل پاکستان کې زنانو ته په اقتصادي موقعو کې مرسته ورکوي، لکه مالی انتظام، مارکیټ یا منډی پور رسائی او د قیادت تربیت به ورکړی کیږي او د غرنګ دا کونسل به امریکن یونیورسټي کې جوړیږي. د دې کونسل د جوړیدو په اړه د خیبر پختونخوا د زنانو د چیمبر آف کامرس مشرې ساجده ذوالفقار مشال ریډیو ته وویل چې دا د امریکې لخوا یو ډیر ښه ګام دی او دې نه به زنانو ته ډیره فایده ورسی.
داسې که دنیا کې د کوم کنټریز نه داسې سپورټ ملاویږي نو ماخه له دا ډیر ښه خبره ده او دې نه به ډیر زیاته فایده وشي ٹریننگ اور بزنس نو صحیح ڈائریکشن بارے کی دے دوں گا فیمل انٹرپرینور تو پتہ نہیں دے نو دے رہے نا بڑے وومین بٹ ڈیولپ شی جیسے کورو نے کہنا سی بھی بیاں دی رہی راضی منگا نہ تو پوس گئی اور اگر وائڈ کی بزنس ہو ان سب ادا سے وقرا اگلے گرانا گرانی دا کہ ار سوک اگر جنہیں دو مشخ دو ار قسم ٹائپ دا ہاؤس لیڈی دن آگا ار قسم اگر وائڈ کی منگا د بزنس شروع کو.
د امریکای د سفارتخانه ویاندی راین هیرس هیله ښکار کړه چې را رواني سو میاشتو کې به دا کونسل خپل کار پیل کړي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
که پښتو وای مشال ریډیو ور
مشال ریډیو ته وګیو زو باجوړ ایجنسی ته چرته چې اوسیدونکو شکایت کوي سکولونه یې په ډېر بد حالت کې دي. د عمرې سیمې خلک بیا وایي چې استادان سکولونو ته نه ورځي چې لکه بلې د ماشومانو وخت ضایع کیږي. د دوی په وینا پخوا سکولونه ښه روان وو خو اوس څوک د څارنې نشته نو ځکه حالت یې نه دی ښه. په دې اړه زموږ د همکار دا رپورټ ورو.
د د باجوړ ایجنسی په عمرې سیمه مامند کې ځای ولس د سکولونو د استادانو سکولونو ته په نه راتګ خفګان څرګند کړی او وای ماشومان یې بې تعلیمه لویږي او نه یوازې په مزدورو کې بوخت دي بلکې د ژوند غلط اړخ هم خپلوي. صلاح الدین یو سپینګیری دی او مشال ریډیو ته وویل
کم از کم چیز منگ مشران او دے داول رس پکار دے بتی سال دے تے پوس ہوشی ہے جی تو کہ تے پوس نہ کہندا قبیلی نے تو بنا را جی سکول نو لا سکول نہ گڈ وٹ دی سے کم دا پک نہ شتا سپورٹ مخ کی کو سکول نم تی کو لگا تے داد بم کی دم نہ نو دوست ازانو تے داد بخو ڈیر بو وس دمرا مزان شتا مخ کنی پشا
پو عمر کڑی کی دوئی سکول نہ او خو شا نزدی سیم کی ہم سکول نہ شتا دے ولی دوست ازانو حاضری پک نہ شتا دے دا مسلم لیگ نون مامون دو جنرل سیکریٹری عزیز اللہ ویل حکومت تے بعد ددا سے استادانو معاشونه بند کړي او ورته دي سزا هم ورکړي.
چې لکه مخکې په سکول کې ډېر تعداد سبج ماشومان نو 60 لکه 70 ماشومان نو دا سره ګډري استادان وو هغه کافي وو تقریبا لکه تعداد د ماشومان 700 یا 800 لکه د سره چې له استادان د غډري په غډريو کې لکه څوک یې او څوک نه کله یو شي کله اډو لکه یو هم نه ماشومان سکول نه چې کوم دي نو هغه ټوټل لکه زموږ وړاندې دي په خلاف کې لکه ټول وړاندې شي وو ماشومان په پټو په پوله بخار وکړي.
سید غلام وویل ماشومان چې سکول ته لاړ شي استاد خو هسې هم نه وي خو نه په سکول کې وبوی او نه چوکای او یا بلکم د ناستي زای
مخکب دې سکولونه باندې یو څار ګرځېدو خامخا چا باندې ټیکا ولا کنه ول خو بالکل لگا هغه څوک نه څار خو خود نه ستاره درته کوم دې سکول لا وړې دي لکه دې ته په سکول کې روبو پروګرام نن سبا نشته.
یو بل ځوان چې هغه هم صلاح الدین نومیدو او تر اتم جمعات پوری سبق ویل وی ویل هم د اسکول ماشومان خپل وړو جمعتونو ولو ماشومان ته سبق ورخای
استادان دې هر طرفی دي چې په کور کې کم ماشوم لک دې اندري سبق ویل یا که اسکول لګي وي زما په دې طلب شواله بکینه سنبال دې کې او به راځي په ټول تا قشې دي.
د دې ورستو مو د باجوړ ایجنسی د محکمې تعلیم ایجنسی ایجوکیشن افیسر محمد دین سره خبرې وکړې نو هغه وویل
دا څه شی مونږ ته تر اوسه پر لګاځه ما په وخت کې نه راوستل کنه نو ان شاء الله سما نوټس کراږي که چا ریپورت نه کړي بارو زه دې په سمه
او دغه ولوس په غوښتنه اوس خو په باجوړ ایجنسی کې امنیت هم راغلی دی نو باید استادان د خپل ډیوټي یقیني کړي او د هغوی ماشومان دي د تیارونه بچ کړي.
د مشال تر څنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو
مشال ریډیو توګه اوس راځو یو بل رپورت ته. پاکستان کې د امریکا بخوانی سفیر کیمرون منټر وای د دوه هوادونو ترمنځ عارضی نه بلکې تلپاتې تعلقات پکار دي. د نوموړي دا سرګندونې په داسې حال کې رامنځته شوې دي چې یو میاشت وړاندې په امریکا کې د پاکستان بخوانی سفیر حسین حقانی هم ویلي چې د دوه هوادونو ملګرتیا ختمه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار منور شاه د مشال د مرکزی سانګې په دې رپورت کې راکوي.
کیمرون مونټر سکال د جولای په میاشت کې د اسلام آباد نه فارغ شوې ده او په واشنگتن کې یې د نړیوال امنیت په یو اداره کې د عامو خلکو په وړاندې په اول وار ویلي په سمتوګه او جوړ تعلقات د دواړو هیوادونو لخوا د یو بل د مقاصد په اړه د مفروضو مخنیوي کولای شي.
We will be able to conceive of our policy, our American policy.
زه امید کوم چې دا راز به موږ د پاکستان په اړه د خ امریکایي پالیسی جوړول جوګه شو چې ډیره پراخه او اوږد مهاله بوي او دا ډول مفروضه به نشي اغیزمنه کولی. موږ دغه مفروضه نه بدلو خو پښتنه داده چې آیا د دې نه بغیر موږ کوم لار لرو؟ آیا موږ دې لړکی څه کولی شو چې ټول پاکستانی خلک دوکمار نه دي چې زموږ نه پیسې اخلي؟ بل خدا پښتنه هم دا چې آیا امریکایي خلک راضي او بیا خلک پر ځای پریک دي او دا چې آیا دا پښتنه جواب نه لري او ممکنه ده چې اهمیت یې کم وي.
د لړکی مونټر د دواړو هیوادونو د ولستر منځ په رابطو د ټینګار تجویز کړی دی، یعنی کاروباري او تعلیمی اړیکې او ولسی سفارتکارۍ باندې پاملرنه پکار ده چې په نتیجه کې د امریکا سم او د یو دوست هیواد تصویر وړاندې کړی شي. نوموړي ویلي پاکستان سره په غیر پوځي مات کې د 3 بلین ډالر مرستې چې د کیری لوګر بل لاندې د 2009 کال راهیسې کیږي دا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ غلط فهمیانې ختمولو کې ناکام مدې. البته مونټر دا خبره ومنله چې د افغانستان نه 2014 کال کې د امریکایي ځواکونو د وټلو نه اوړاندې ممکن نه ده چې امریکا د پاکستانی سیاست پر ځای د ولسی خلکو سره په رابطو توجه ورکړي.
And until 2014 it is unlikely in my mind that we can have a major
زما په فکر د 2016 کال پورې داسې نخ کاری چې مونږ کوم لوی بدلون کولای شو. خدای غي دا مطلب نه دی چې مونږ د هغې لپاره تیارې هم نشو کولای. د دې دا مطلب هم نه دی چې د مثال په توګه مونږ د پاکستان فعال انسان دوسته برخې ته نشو رسیدلی، او ګینه په دې لړکی دغه انسان دوسته برخې سره امریکایي همکاري ممکن نه ده، کوم چې په دې تیرو څو کلونو کې نه ده شوی.
کیمرون مونټر دا خبره هم ومنله چې د افغانستان په حواله د دواړو هیوادونو ترمنځ پیچیدګي رامنځته کیدلی شي. نوموړي سکال د مئی په میاشت کې د ذاتی وجوهاتو په بنیاد استعفا ورکړې وه، او د هغه په چوکۍ د کار کولو لپاره د امریکایي سینیټ د خارجه چارو کمیټې د صدر باراک اوباما لخوا د نومول شوي ریچرډ اولسن منظوري ورکړې چې د کانګرس لخوا د منظورۍ نه پس به په دغه دنده کار شروع کړي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي.
اوریدونکو د مشال ریډیو د وبپاڼې سره سره تاسو کولی شئ په فیسبوک او ټویټر باندې هم د مشال ریډیو د خبرونو او ریپورتونو نزان خبر اوساتئ. د ماسپخینی یو نیمه بجه شوې ده. د منور شان لړن خبرونه اورو.
د پاکستان سینیټ انساني حقوقو کمیټي وایي د بلوچستان د امنیت په لړ کې صوبایي او مرکزی حکومتونه ناکام دي. د روانې میاشتې په دویم او دریم نیټه اسلام آباد کې کیدونکې د پاکستان، افغانستان، تاجکستان او روس سرمشریزه ځنډول شوې ده. په نیویارک کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا مشرانو د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنګ کې درې اړخیزه غونډه وکړه. د افغانستان په لوګر ولایت کې وزان مرګي برید د نیټو ځواکونو دوه پوځیان وژلي دي. د ملګرو ملتونو امنیتی شورا شام کې د 13 میاشتو راهیسې روان بحران پاړه د اوچتې پایې غونډه کړې، او د مصر صدر محمد مرسی د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په اول وار وینا وکړه چې پکې یې په فلسطینی سیمو کې د اسرایلی عبادتکارۍ او د مذهب د سپکاوي د فلم غندنه وکړه.
لن خبرونه مو زموږ د همکار منور شان اوریدل. اوس هم په روانه خبرونه کې راځو د پاکستانی ورسپانو اداریو سرلیکونو ته چې غټی کې د اسلام آباد نه رابیه اکرم خان راکوي.
وعده درسپانه خپل ادارې کلی کې چې نیویارک کې د امریکای خارجه وزیر میرمن هیلری کلینټن سره د ملاقات پر مهال صدر آصف علي زرداری وویل چې د اسلام د ستر پیغمبر سپکاوی په هیڅ صورت کې مسلمانانو ته د زغملو وړ نه دی. ادارې لیکي چې د 13 ورځو د بیلابیلو هیوادونو د مسلمانانو د لاریونو او مظاهرو پر مهال ځینې پیښې داسې هم رامخې ته شوې دي چې په هغه کې د مرګ ژوبلې نه علاوه د دغه هیوادونو خپلو املاکو، اساسو او ودانو ته ستر زیان رسېږي. اداریه په اخیره کې لیکي چې په تشدد او ورانې مشتمل ځینې مظاهرې سمې نه دي، خو په مجموعي ډول دی کې هیڅ شک نشته چې د سپکاوي په پیښه د ټول مسلمانانو زړونه دردېدلي او جذبات یې دومره راپارېدلي دي چې کېدای شي په ځینو ځایونو کې ترې د امن دښمنانو هم ناوړه ګټه پورته کړې وي. همدغه موضوع جنگ ورځپاڼې هم راخیستې ده او لیکي چې صدر آصف علي زرداری د ملګري ملتونو په جنرال اسمبلی کې ټول دنیا د مسلمانانو د جذباتو ترجمانی وکړه او نړۍ نه غوښتنه نوکړه چې توهین رسالت دې سنگینه جرم وګرځولې شي. ادارې مخکې وایي چې په عالمی ادارو هم دا ذمہواری جوړیږي چې هغه دې په فوري توګه د خطرناک معاملې باندې دې توجه ورکړي چې په قانونو کې د احترام فضا پیدا شي. ایکسپریس رسپان خپل ادارې کې لیکي چې سند، بلوچستان او پنجاب بعضي علاقې د سیلاب نه ډېر متاثر شوې دي، خو د افسوس خبره ده چې تر اوسه پورې دغه علاقو نه اوبه نه وستل شوې چې له وجې ملیریا، ګیسټرو او د معدې بیماریانې خپریږي. اداره وایي چې زموږ په ملک کې خو ډیزاستر منیجمنت اتارټي جوړه کړې شي، خو صورتحال یې د ټولو مخکې دی. اداره وایي چې د نړۍ ډېرو ملکونو د جدید ټکنالوژي په ذریعه د سیلاب خطر کم کړی دی، خو زموږ په ملک کې ادارې هر کال د سیلاب نه متاثره خلکو په نوم په ملکي او غیر ملکي کچ امداد راټول کړي، خو دا غټه حصہ متاثره خلکو ته نه رسی. اداره اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار دی چې سیلاب نه متاثره خلکو د بحالۍ لپاره دی په جنگي بنیادونو د کار وکړي شي، نو داسې به انساني زیان فوس پاتې کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي امریکایي چارواکي وایي چې لږه موده وړاندې د هیواد استخباراتي ادارې د پاکستان استخباراتي ادارو ته خبر ورکړی وو چې په کومو پراخو سیمو کې د دوی د ډرون بریدونو اراده لري. خو پاکستان چې په ولسي کچه د ډرون پروګرام مخالفت کوي په اړه یې څه ونه ویل چې امریکا د پاکستان چوپتیا د دوی رضامندي ګڼي. بلخوا فارن پالیسي مجله کې په یوه مقاله کې په دې موضوع لیکل شوی دی که څه هم تیره هفته په افغانستان کې ځای پر ځای شوي ټول 33,000 اضافي سرتیري له هیواده لاړل، خو بیا آیا په رښتیا هم د ځواکونو زیاتوالی خپل هدف پوره کړ او که څنګه؟ د دغه دواړو مقالو غټي کې زموږ د همکاري انیس ملیحه میرزاده نورو.
وال سټریټ جرنل ورسپانه د امریکایي چارواکو له خولې لیکي یوه میاشت مخکې امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای د پاکستان استخباراتي ادارې یو جرنل ته په یو فیکس کې هغه ټولې پراخې سیمې په ګوته کړې وې چېرته چې امریکا د ډرون بریدونو اراده لري. تر ورسپانې په خبره پاکستانیان چې په ولسي کچه د یاد پروګرام مخالفت کوي په اړه یې هیڅ نه وایي. ورسپانه د پروګرام سره بلدو امریکایي چارواکو د خولې زیاتوي په دې اساس او دا هم چې پاکستان په هدفي ځایونو کې امریکا ته د هوایي لارې د استعمالولو اجازه ورکول جاري ساتلې. امریکایي حکومت دې نتیجې ته رسی چې د پاکستان لخوا ورته په پټه خوله رضامندي ښودلی شي چې د هیواد په سرحدي سیمو کې د ډرون بریدونه وکړي. ورسپانه لیکي په اوږدمهاله موده کې د پروګرام په قانوني ډول غیر یقیني صورتحال چې په دفاع کې یې موقع په موقع دلیلونه وړاندې کیږي. په انتظامیه کې د وکیلانو یوه ډله د لا نورې مستحکم ډانچې د جوړولو هڅه کوي. دا ښکاره کوي چې حکومتونه تر کوم حده داسې وسله استعمالولی شي. ورسپانه لیکي په ولسي کچه پاکستان وار په وار د ډرون پروګرام مخالفت کړی چې تقریبا 10 میاشتې وړاندې په هیواد کې د سی آی ای د ډرون بریدونو یوازنی اډه وتړله. بیا ځینې پاکستانی چارواکي په پټوای خپل حرکتونه د ډرون بریدونو تایید نه ګڼي. دوی وایي پاکستان د ډرون د نښه کولو په امکان هم سوچ کړي خو عمل یې پرې ځکه ونه کړ چې د پارولو یو بې ضرورته ګام کېدای شي. بلخوا فارن پالیسي مجله لیکي په افغانستان کې د سیوا کړل شوي امریکایي ځواکونو اخیری سرتیري تیره هفته له هیواده وستل شوي. د مجلې په خبره په دې اړه نه خو د سپینې ماڼۍ لخوا د کامیابۍ څرګندونه وشوه، نه پینټاګون څه وویل او نه هم افغان ولسمشر حامد کرزي لخوا په ولسي کچه د تشکر اظهار وشو. دا د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټ چې هغه مهال نیوزیلند ته روان و دا اعلان یو کړ چې په 3,500 اضافي ځواکونو کې اخیری سرتیري افغانستان نه لاړل چې په 2009 کال کې باراک اوباما په هیواد کې ځای پر ځای کړی و. د مجلې په خبره په نټا دا ویلو سره چې په هیواد کې اوس 18,000 امریکایي سرتیري پاتې دي، خبریالانو ته یې وویل دا د دې پیژندنه کولو لپاره یوه موقع ده چې اضافي ځواکونو خپل هدف پوره کړي. د دې نسو ورځې مخکې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارټین ډیمسي ویلي چې دغه هڅه باندې لګېدلې خرچه ضایع نه ده تللې. د مقالې لیکوال راجیف چندرشیکرن چې د افغانستان د جګړې په اړه یو کتاب هم لیکلی وایي چې دا د معلومولو کوشش یې کړی هغلته او بیا په واشنگتن کې په اصل کې څه شوي. دا هغه په خبره که څه هم د ځواکونو د سیوا کولو ښه نتیجې هم مخې ته راغلي خو په دې لړ کې امریکا ډېر مالي او ځاني تاوان هم زغملی. لیکوال د افغانستان په جنوبي برخه کې د طالبانو په شا کېدلو، د امریکا په مالي مرسته د افغان ملي پوځ د پرمختګ او د بیا رغونې لپاره د شوي امداد ذکر کوي، خو دا پوښتنه هم کوي د ځواکونو زیاتوالي خپل هدف په رښتیا پوره کړ او که څنګه، او آیا ترلاسه شوې ګټې د دې قیمت قابل وو.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
رازی میرزا علی خان پاکیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا در پختنو پا گفتنو بانی در بی پارمانو نو خویده
دریا خان افریده در جرگو مرکو سره
تاکی سنو بروسین خلکو تیریاتی شعوری وره ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچه خان بابا از یو شخصیت ورده ورکل
خان شید مران داو چی لبولان تر چتراله دا باچی یو شی پشتو جیوی
ملان جان که پختنو پا درد پانی دیر درد من
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس راځو یو بل رپورټ ته. د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانې ډان د ټولنیزو او سیاسي چارو د سړونکو خادم حسین یو مقاله خبره کړي. نوموړی وایي په دې ورستیو کې پاکستانی طالبانو د نوو ټکټیکونو په کارولو سره په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې خپل نفوذ اسیوا کړی دی. لیکوال وړاندیز کوي چې په پاکستان کې د سخت ریزۍ د مخنیوي لپاره حکومتي ادارې او مدني سازمانونه باید په ګډه سره کار وکړي. زمون همکار هارون بادشاہ دغه مقاله غټ ټکی تاسو وړاندې کوي.
خادم حسین د ډان ورځپاڼې په خپل مقاله کې وایي چې په تیرو شپږو اونیو کې له تحریک طالبان پاکستان سره تړاو لرونکو وسلوالو ډلو د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو او قبایلي علاقو کې د خپل نفوذ د پراخولو په هدف نوې ستراتیژۍ په کار اچولې دي. نوموړي د پاکستانی طالبانو د بیان لخوا د دې هیواد علماو ته د لیګلي هغه مکتوب یادونه کړې چې پکې د خپلو ترهګریز فعالیتونو لپاره له دوی څخه د جهاد د نوم اخیستلو هڅه کړې ده. خادم حسین د غراس په هنګو کورمه ایجنسۍ پېښور سوابۍ او چارسده کې د عیني شاهدانو رپورټونو په حواله وایي چې طالبان د دغه سیمو جماعتونو ته اتللي او خلکو یې غوښتي چې د دوی په جهاد کې ورسره ځاني او مالی مرستې وکړي. په ډان ورځپاڼه کې دغه لیکوال له پېښور سره نږدې په متنو کې د طالبانو لخوا د کلي په کوڅو کې د لګول شوو پوسټرونو ذکر هم کړی چې د ده په وینا عامو خلکو او اندا چې پولیسو یې لرې کولو ته زړه نه ښه کاوه. خادم حسین په مقاله کې د خیبر ایجنسۍ د خلکو لخوا زیاتوي چې طالبانو د سیمې شاوخوا 130 تنه ځوانان د جهادي ټریننګ لپاره یو نامعلومه ځای ته بوتلل. د دوی پلرونو او خپل خپلوانو چې کله پښتنه وکړه نو ورته وویل شول چې غږونه کړي او باید انتظار وباسي چې بچیان یې یا خو شهیدان او یا هم غازیان شي. لیکوال کاږي د پاکستان د امنیتی ادارو تحقیقاتي څانګې باید د طالبانو د نفوذ د پراخېدو ټولنیز اړخونه وڅېړي. د خادم حسین په وینا دغه ادارې باید په پاکستان کې د روانې سختدریځۍ سیاسي اقتصادي او کلتوري اړخونو ته هم پوره پاملرنه وکړي. خادم حسین وړاندیز کوي چې په پاکستان کې د سختدریځۍ د نوغې وستو لپاره د دغه هیواد حکومت امنیتی ادارې مدني ټولنه او تعلیمي ادارې باید یو ځای کار وکړي. په دغه لړ کې نوموړی په یاد هیواد کې د فعالو بیلابیلو مدني سازمانونو ترمنځ د غښتلې همکارۍ غوښتونکي هم دي. خادم حسین په مقاله کې ټینګار کوي چې د پاکستان امنیتی ادارې د ترهګرو ډلو د ستراتیژو او د دوی د نویو تکتیکو په اړه ترلاسه کوونکي معلومات باید له نورو ادارو او تنظیمونو سره شریک کړي او د لمنځه وړلو لپاره ګډې هلې ځلې وکړي.
بلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي. او د قبایلی میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلومو چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ دا مورې په ډر اسماعیل خان دا او خنیجو د بل نه داسې ورکه شول.
پښتنې د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي؟
زمونږ لاګانې مخکې هم دې مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دې را مخکې شي.
شروع او زیارت اورېدل یې مه هېروئ. او اوس هم راځو 19 پروگرام پلوشه ته. په دې پروگرام کې به تاسو نن واوري په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو په افغانستان کې که څه هم د جینکو د تعلیم په دې تیرو کلونو کې د وسوالو طالبانو لخوا سخت مخالفت شوی، سکولونه یوران شول، خو ورسره د نجونو د تعلیم شرح هم د پخوا په نسبت په اوسنی حالت کې زیاته شوې ده. د دې ترڅنګ د هند د فلمی هنرمندې جوهی چاولا د ژوند حال هم لرو. نو راځي چې د دې اونۍ پلوشه واورو.
پلوشه
په هر کور کې د چا لور، د چا خور، د چا مور ده
او د چا د زړه ټکور ده.
داسې ولې بیا راګیره په دې اور ده؟ د رسمونو رواجونو په جالونو
تا تړلې ما تړلې کور په کور ده.
نن یې واوره په دې غږ کې چې کوي کمې پښتنې هم لتانه هم لمانه راته غوږ کېږده اګرانه.
پلوشه
اوریدونکو په پلوشه کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې به واوري په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې که څه هم د جینکو یو شمېر سکولونه وران کړل شوي، خو د جینکو زده کوونکو شمېره زیاته شوې ده.
ورانېدل خو ډېر اسانه خبره ده، خو چې کله یو کور وران شي او خلک یې جوړې نه غټې ټیم اخلي.
په افغانستان کې تعلیمي مشران وایي په ځینو سیمو کې د تیر په نسبت د جینکو د تعلیم شرح یو څه ښه شوی. او د هند فلمی اداکاری جوهی چاولا د ژوند او فن حال لرو. د ټولو اول رازو په سیمه کې د انجونو د تعلیم په اړه د رپورټ تا. پا په پاکستان او افغانستان کې کیو خوا بدمنو او جنگونو د جنګو تعلیم ته زیان رسولې، نو بل خوا په یوش مرزاینو کې د جنګونو تعلیم او د هم کړي، او په تیر نګدو کلونو کې په کالجونو، یونیورسټو او داشان نورو تعلیمي ادارو کې د جنګو شمیره هم زیاته شوې ده. د خیبر پختونخوا د سوات یو استاده ګل خندانه وای په سوات کې د طالبانو د دور تیر دو ورستو اوس په سکولونو کې د جنکو شمیره د وړاندې زیاته ده.
مخکې چې وړاندې لاسو کې وصل جنکی په سکول کې وینې په هغه حساب باندې وصل اوس سوات یاږي کې، او کمی چې به دفترونو کې کار کوو ناغه به ډېرې کمی زنانه وي په هغه وخت کې، او اوس د نیمې نه زیاته آبادي چې زموږ د نو اپیل ته راوتی ده. آسان خبر ہے خبر ہم
هم د سوات ملالا یوسفزی چې په روان کال کې د امن انعام هم ګټلې وای دا غواړي په سیمه کې د جنکو د تعلیم لپاره کار وکړي. ملالا که څه هم په خپل لا پسکول کې زده کړې کوي، خو غواړي د خپل نورو همزولو د تعلیم لپاره هم غږ پورته کړي.
جی زه به دا غواړم چې تر اوسه پورې موږ نېشنل او انټرنیشنل میډیا یوز کړو د جنکو د تعلیم لپاره، خو اوس دا غواړم چې زه د یو پروجیکټ شروع کړم جسی پریکٹیکل کارو کم چاہیے نا، مطلب پریکٹیکل کی مطلب عملی طور باندې جنکو ته فائدہ ملاوشی، او زم چې کمی ان پڑھانی کی نکری دي زمونږ د شانلی او د سوات او د دی غرونو علاقو کې چې کمی جنکری دي او سبقونه نه وي هغه طرف ته نه دی غوي مایل شي وي، نو زه غواړم چې هغه دی اړه تر شي او هغه چې دی تعلیم حاصل کړي دا غوي مور پلان چې دی غوي موټیویټ کول غواړم چې هغه خپل لونه چې دی سکول ته داخل کړي، ځکه چې زیری نه سي مور پلانوم دي چې هغه خپل ماشومان هم سبق نه وي، ځینې جنکین دا چې دی چې هغه خپل سبق نه وي، نو هغه د موټیویټ ایشن دې ضروري او کم چې غریبانان خلک دي دوی د غوډه لپاره د فری اډوكيشن د سی او پروجیکټ جوړول غواړم چې پاغو کې هغه ته فری اډوكيشن ملاو شي.
نو ملالې ته د مفت سبق ته تعلیم په اړه خبرې کې د غلط چې ته په سوات او په شانګله کې په بنیر کې یا داسې په نورو سیمو کې د پاکستان او د خیبر پښتونخوا د قبایلی علاقو دا ویني چې جنکۍ ډېرې جنکۍ داسې دي چې هغوی سکولونو ته نشي تللی، نو تا ته بیا د دغې کوم غټ وجوهات درته سخت ښکاري چې د هغې له امله دوی نشي کولی چې سکولونو ته لاړ شي؟
لالنۍ خبره خو دا ده چې په دې علاقه کې د غریب علاقې دي بدی کې د جنکو بهر ته وتل له کور نه دا یو غټه خبره ګڼلې کېږي. لاول خبره چې دغه معاشره دغه معاشرې چې کم فورس دی په جنکو باندې هغه هغه دی، نو لاول خو اوس په سوات کې چې دی مطلب پلاران چې دغه خپل لون اسکول ته لیږي هغوی بدی کې څه شرم او دغه نه ګڼي، خو په غریب علاقو کې اوس هم هغوی جنکۍ د کورونو نه بهر ته نه پرېږدي. نو یا خو یو وجه دا ده، دویمه وجه دا ده چې په کم علاقو کې سکولونه مطلب نشته، په هغه علاقو کې سکولونه یا ډېر لري دي، هغوی ته د جنکو تلل ډېر زیات ګران دي، یا ترانسپورټ نشته د هغوی دپاره، یا سدیسي سیستم مطلب یا مور پلار دا نه ګڼي چې دا ما د لور چې سکول ته ځینې دا سیف ده. او بل د طالبانایزیشن دور دلته تیر شو، نو طالبانایزیشن په دور کې چې کم فورس او مور پلار باندې هغه ویرېدل په هغه وخت کې، نو په دې وجه باندې ملک ډېر شي ماشومان سکول پرېښی ده، دوباره داخله نه ده اغستې په سکولونو کې، نو دغه طالبانایزیشن هم دا یېر چې دا تیر شي د پسوات کې. او په نورو علاقو کې وزیرستان علاقې شي په هغه علاقو کې خو اوس هم دغه یېر شته، د طالبانو کم حکمرانی چې دا هغه مالته شته، نو دا هم یو وجه کېدی شي چې ماشومان چې هغه سکولونو ته ندي. او بل دا چې دا ایجوکیشن امپورټنس هغه ته چانه دی ویلې چې تعلیم څومره اهم دی، د تعلیم اهمیت هغوی ته پته نشته، هغوی وایي چې یو جنۍ تعلیم حاصل کړي ناموږ دپاره څه وکړي، خو هغوی دا به بل کور ته واده شي، خو هغوی ته دا پته نشته چې یو جنۍ تعلیم حاصل کړي آ سبا مور جوړه شي، هغه چې دی یو ټوله معاشره چې ده هغې سره تعلیم یافته شي، او ټول معاشره کې د علم دا رڼا چې ده دا خوره شي. نو هغوی کې لکه د تعلیم هغه شعور نه دی راغلی چې تعلیم حاصلول څومره ضروري دي.
پا په افغانستان کې چې د تیرو یولس کلونو راهیسې په جنگ کې دی او روانو حالاتو د نجونو تعلیم، روزګار او ژوند هم سخت متاثره کړي، خو په یو شمېر سیمو کې د امن راتلو سره د جنکو زده کړې هم پیل شوي. د خوست فاطمه چې د دولسم ټولګي زده کوونکې ده وایي مسلې شته، خو دوی د تعلیم په اړه د پخوانه اوس زیات هیله مند دي.
پوری چې موږ دې ځای ته رسیدلې دوه لسم سنس پورا دا اراده کړې ده. د دې لپاره زموږ کوشش زحمت وباسو چې د پانتون نه فارغه شو. موږ خپل څه باندې وایم او چې په خوست کې ډېر خپل پانتون موږ لري، چې باید په نامه ښکلې لینا لري اوس د لپاره جوړه کړې ده او زموږ ګڼ شمېر خویندې په هغه کې سبق وایي.
دا راته وایي چې په خوست کې او ساسو په خوشا نور سیمو کې پښتنو انجونو ته څه مشکلات دي چې هغوی کله د مکتب نه فارغ شي، نو آیا د کورنۍ لخوا ورته دا اجازه وي چې وړاندې سبق ووایي، دا شان پوهنتونونو ته ولاړ شي، هلته کې ګډ تعلیمي ماحول وي، په هغې کې وړاندې سبق ووایي؟
په خوست کې چې اکثر انجینه دي، خاص زه به لوی پکتیا درته وښایم، پکتیا پکتیکا خوست اکثر انجینه دلته زموږ خلک دي کنه د اسلامي لارښوونې ته دومره پام نه کوي او نه یې زده کړې دي. په لرې کنه اکثر خلک بې سواده دي، زده کړه وروسته پاتې دي. همدا وجه ده چې خپل لوڼه او زامنې د ښوونځي په مخ دوی نه پرېږدي، ځکه چې دوی وایي چې دا پښتو ده او داسې ده جنکیانې نه شي کولی چې مکتب ته حاضر شي. او بل زموږ لوی مشکل دا دی اکثر موږ سره چې په سند کې د جنکیانې چې لسم او لسم دوی شي دوی وایي کې بس دوی نه زده کړې هرته پاتې شي.
په روان کال کې د نړیوالې ادارې آکسفیم یو رپورت ښایي په افغانستان کې اوس هم نجونې د زده کړو په لار کې ډېر مشکلات لري او باید نړیوال د دغه هیواد د وتلو وړاندې د ښځو د تعلیم، روزګار او ژوند تیرولو په لارو کې د مسلو حل راوباسي. او بیا په ځینو برخو کې تعلیم د وړاندې یو څه ښه شوی دی. د پکتیا د تعلیم د سانګې مشر محراب شفق مشال ریډیو توایي دوی په سیمه کې د جنکو د تعلیم لپاره خپل پوره کوششونه کوي.
دا درته وایم چې د پکتیا په ولایت کې الحمدلله د نجونو د تحصیل او تعلیم لپاره ډېر ښه زمینه مساعد دی. او پکتیا چې دغه زونه جنوب ختیځ افغانستان مرکز دی، د لویه پکتیا مرکز دی. دلته اوس د پکتیا په ولایت کې موږ تقریبا جمعا 15 یا لسې لرو چې په هغه کې 8 لسې د نجونو دي او تقریبا درې اویا موږ منځنۍ ښوونځی لرو چې 10 د نجونو دي او ابتدایي ښوونځی 130 کې 3 نجونو دي. یعنی جمعا موږ چې موږ د تعلیمات عمومي، تعلیمات تخنیکي او مسلکي او تعلیمات اسلامي تربیه معلم په څانګو کې چې 15 برنامه لري، حتی سواد آموزی کې موږ جمع درس هي ولز باب مکاتب لري چې په دغه جمله کې 15 باب د نجونو مکتبونه دي. دلته هم په تعلیم اسلامي کې موږ د حفظ د نجونو لپاره د الفاظ لرو او هم دینی مدرسې هم لرو شاخه په شکل. اوس الحمدلله دلته د پکتیا په ولایت کې موږ تقریبا 150,000 شاګردان لرو چې تر نویم اخر کال د نویم پورې د موږ سایه وه چې 10,000 د موږ تنا انجونې دي دلته په تعلیم بوخت دی. او سږ کال د موږ تقریبا د 3 کال کېږي چې موږ فارغین ورکوو چې دوی کانکور ته هم داخله کوي او عالي او نیمه عالي تحصیلات ته جذبېږي. او سږ کال الحمدلله موږ غواړو چې تقریبا له 40 نه تر 50 یعنی په نظر کې نیول چې یو متوازن معرض ته پلی شي، هم الکان هم انجونه باید وسه یو ملي حشر موږ شروع کړی ده د ارتقای ظرفیت په برخه کې او همچنین د انجونو د خاطر چې دی مکتب ته وسو.
مهراب شفق وایي په سیمه کې د پخوانه د نجونو د تعلیم وضع خشبي، خو دا به ډیر وخت او ستړیا غواړي چې د ټولنې ټولو نجونو ته تعلیم او د هغوی نور بنیادی سهولتونه ورسوي.
ہم سے بات نہیں کرنا،
ہم دکھی ہیں،
دکھی سٹیچو.
دا د هندستان د فلمی صنعت وتلی هنرمند جوهی چاولا دا چې په هندی فلمونو کې د خپل اواز، خندا او اداکاری له وجې ډیره مشهورتیا لري.
جادو تیری نظر، خوشبو تیرا بدن، تو ہاں کر یا نہ کر.
چاولا په اړه دا هم ویل کیږي چې هغه مساحیه رول ډیر ښه لوبولی شي. په 1974 کال کې چې کله هغه د انډیا ښایسته جنۍ یعنی مس انډیا منتخب شو، نو له هغې وروسته یې په فلمونو کې هم کار پیل کړ چې اولنی هیټ فلم یې قیامت سے قیامت تک وو. په دې فلم کې جوہی د عامر خان په مقابل کې کار کړی وو چې د هغه وخت یو کامیاب فلم وګرځیدو. له دغې وروسته جوہی چاولا په یو شمیر فلمونو لکه سلطنت، چاندنی، راجو بن گیا، جنټلمین، رام جانے، کبھی ہاں کبھی نہ، درار، عشق، یس باس، ڈپلیکیٹ، ون ٹو کا فور، پھر بھی دل ہے ہندوستانی، کریزی فور، آئی ایم او یو شمیر نور فلمنا شامل دی. سلور سلویخ کلنا جوہی چاولا د ہندوستان د پنجاب د لودیانا اوسیدونکو ده. هغه د یو شمیر هندی اداکارانو لکه رشی کپور، انیل کپور، سنی دیول سره کار کړی، ولی خپل زیاتره هیټ فلمونه یې د عامر خان او شاهرخ خان سره ورکړي دي. په دغه فلمونو کې د هغه مزاحیه او سنجیده اداکاری دواړه خلکو ډېر خوښي کړي.
سارا دن بھوکی رہی تھی میں.
ارے تم کروا چوتھ کی بات کر رہی ہو؟ ارے تم بھول گئی کہ فارم میں میں نے گانا گایا تھا تمہارے لیے؟
تم اتنا نہیں کہہ سکتے تھے کہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو؟
تم بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو.
ہاں میں کہہ سکتی تھی لیکن پہلے تمہیں کہنا چاہیے نا.
میں کیوں پہلے کہوں؟ تم کہو نا پہلے.
میں تم پہلے کہو نا.
تم پہلے کہو.
دیکھو
تم پہلے کہو.
دیکھو ساتھ میں کہہ دیں.
جوہی په ټیلی ویژن کې هم د یوې قربانې په توګه کار کړی او وایي هغې د فلمونو لپاره کتک ډانس هم زده کړی دی. جوہی چاولا د شاهرخ خان سره په ګډه د پروډکشن یوه کمپنی هم لري چې ډریمز ان لیمیټډ نومیږي. دغه کمپنی پر بی دل ہے ہندوستانی، اشوکا او چلتے چلتے فلمونه جوړ کړي دي. جوہی چاولا د هند یو کارخانه دار جے مہتا سره واده کړي او دوه بچی، یو زوی او یوه لور لري. هغه په هندي فلمونو کې د خرول په وجه بیلابیل جایزې هم ګټلې دي. ظفر خندا وزیر درنه اجازت غواړم. ته خوده پامان. د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
شی کے ڈنڈے تے بٹوشی ناول تاش کے ڈنڈے تے بٹوشی ناول دادی شین کے خال خزن باندے کپلول مخنل کے وخاندے سمینیا ما پتا محبوب باندے کپلول مخنل کے وخاندے سمینیا پلو مخنل کے وخا